درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکلې د ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د زورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنی شوي دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یو این هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنیدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6500 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اوریدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د می لومړی د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اړیدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي رادیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې.
وروسته نه هغه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
تدوزرودریشتم کال په اکتوبر کې WFP د زینو ځنګړو مغزي خړو په بستبندې کې د زینو بینزمیو په اړه پوه شو. WFP سم د استیقام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې فایل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. دبليو فی د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوي یا تاریخ تیره خواړه نه دي ویشل شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 10مه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته شپږ زره اووه سوه پنځوس اشاریه شل میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د پنځه پنځوس اشاریه اته میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤولانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توجی کړي یو څه اندازه بی کیفیت او تاریخ تیر مواد واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توجی شوی دي د نورو لګا دبليو پی د طرف نه وړ وړي دي زیاتره وړ بچو می تیری وو تر خشي وو.
د کابل خر یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلی وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نو چې دا د قابل استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي
د افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یا د مرستي مهمه او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولی او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې د چیر تیر کال پر خاله رسنیو زینو عامو خلکو ویډیوګان خبرې کړي وي چې پکې دا وسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې د چیر تیر 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسیدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکاری او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری هم د مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جو بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه دا امریکا متحده ایالاتو تا دا تک لپاره پیدوه کیس لری لطیرو دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمینه اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوه لسخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تا خپلا دا تنگلاسی کیسه کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدم.
د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې $50 هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مختزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې د لودله هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ټوکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وي. ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو خلورنځي خوان فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي او سرمایه و ور سره غي ټول خلاص کړي، کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو س اکثره قصه قزا کوي مونږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای. مونږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقت هم که برمه میگه که ما همه قرض خور میاری.
ده خلق و اقتصاد دلته دیر خراب دی. لموک چه پور وقلی وی روڑی بیای نروڑی. پورت هم چه پسی ولار شو دیر زوری گو. زکه اقتصادی وضعیتی خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي د مسلمانان.
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوند عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیره اقتصادي ستونزې لري او په خبرۍ خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پیو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وخت له رسېدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هېڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکی په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستانی چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پرولو او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پرا پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ییزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ییزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړې. نو مولای د دې مرکې په سر کې د همدغه پښتنې ځواب وای.
د دوه هیوادونو د اټومي قدرتونو واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ول در لپاره چالتای موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکو هیواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامست کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي په مېز کې چې دغه جنگ رامست شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو بخشو کې متونه زخت لور شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دی هته ورسیږي چې له اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه و تری حد دی هته ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي. مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتن کې دا هغه ډاره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر هم همکاري وکي او پاکستان کې زخت نه امیر امهسته کیو او د دې په څنګه کې دیسی چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکی جوړ کړي ترڅو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامهسته کیو د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دیسی وکولای شي چې هند غره مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله د لپاره مودی چې دا موته شوینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پر اساس کې کې دمداسي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول یې سی او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي مګر برعکس دوار ملکونه د دوی کورنۍ مداخله کې کېدې چې هم د هند پاکستان مېس کې او پاکستان د هند هند د خلکو په مېس کې کېدې چې یو څه اندازه او د دې څنګه په افغانستان کو په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغه سي ملکونو کې یا بنگلاديش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملکونو ته انتقال کړي اقتصادي یا نظامی
په اوسنۍ شرایطو کې چې پاکستان لوی خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسو هم مرته اشاره وکړه پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي
او دا یو واضح خبره ده دلته کې دې چې یو د هند د لوی پر اساس وخت کې د جنگ بهانه به کې دې چې داو سي چلته دوه بندول سن لپاره خلک د قانون لپاره کې دې چې غټ تاوان وسی کړي چې غوي متضرر سي اقتصادات اقتصاد اقتصادي مشکلات رامېست سي نو بنان کې دې چې غوي د حکومت مقابل کې چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامني رامېست کیږي نیو د فاکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګه او زراعت مله بیا خاص تر په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړې دی سی یو او بل کې دی چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده نو بلان کې دی چې هند لکه څنګه چې پاکستان غنی چې اسون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کیږي کې دی چې دوی لا په قوی کې اونو پاره اساس کې کېدې چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامېست کی او کورونې جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي سرمایدارونه کوونه کولې چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي ته په افغانستان کې هم کېدې چې دوی هغه یو درجه بل ډېر سره هم هغه لري کېدې چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم دلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم یا اندازا نامنی رامېست کی ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مختوي سي بنان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کی خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر سي
د سیمېزو چارو کارپو اسف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې کولې
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی د اسپانیا صدر اعظم پیډرو سانشیز ویلي دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی نور تفصيل په دغه ریپورت کې
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی د اسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز ویلي دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخ پرچاوي علت به وڅېړي د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځیدلې د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی د پیښې چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوی البته کوریل ګاډو موبایلونو او د غنونور خدماتو د ځنډو خند سبب شوی دی د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونه مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي نو موږ یې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوی یا فضایي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید عمل شوی وي. همدارس د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو پنځو کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یو ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمیل عمل په لګېدلی اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو پسترو تمځایونو کې ګنشمیر مسافر د خپل سفرونو د دوام یا محل ویش ته بدلون لپاره راټول شوی وو. د مادرید په اوټو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداره ته ولاړو. ډیر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلی پر ځان راچولې وې. د سه شنبه تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعال شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روانو خو ځینې شاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رستول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د خزو اونجونو د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتیدونکو ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلی چې دوی د کارموندنې زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د خزو اونجونو سربیره په جیبي دولستانه کړل شوی د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، قومي او مذهبي لګکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنیدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړي، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمیر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شوي کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو را ولې بده باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما تخپل جای نه ده معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلې دلته کوم ته کور را کړ شي یا مختلف جای را کړ شي مثال چې موږ سکنات پر راشي. نو ډیر یو مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
ل ایران په جیبری ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وېستلو را دي مرزي کړو او واستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانیو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمندي چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل د یو ځای کېدو بهیر مالی او ترانسپورتي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هیواد په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم پتی رو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولې او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د له مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کې هله مې ومنه درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ به یست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروند به موضوع تاسو په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی سمو د سمنیان په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړی د نامه څخه اخیستل شوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ شو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات شو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د غوسخه حکومت ودیوي. امر نه لای سفاری هم اونوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات شو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته شو، او ورسته له دغه پیښه بیا عباسي خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نور مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دی، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دا غو جملې څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووژي چې تبرستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدیسه څنډه پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګ په ختیس کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل شو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه وروسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مرسو. د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستي یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدي، چې بیا د واکمنۍ په دوره کې چې د واکمنۍ دوره 15 کاله و، د سماني دولت عسکرو په سیستان کې د صفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاتوه او همدارنګه په ماورانه هر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریه د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سماني حکومت تر 315 قمري کال پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 315 قمري کال پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 315 کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرزیدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته به دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنې د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي و او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لار پر مختلله او همدارنګه د ننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود، چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا شی اقتصاد او شی اقتصادي وده رامنځته سوله، اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځای پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي، په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډیر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمنیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سمنی مشرانو حوصله او د هغو نرمي و چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه و. یعنی یو ډیره ښه فضا، یو ډیره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد مدرود کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیه پو او اشغال عالم د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګ لسګونه نور په هانه او هوشارانه په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوی زموږ په هیواد کې د غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود یا غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده واک ته ورسوي، خو ولې توانېدی ځکه د خپل رشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین د خوا واخستل سو او د نموړي د هوشاری لکبله د البتګین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره واده وکي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دوزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دغه څخه وروسته بیا بلکتګین د لوسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتګین خلاف د سمنیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري اداري او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبري او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیري د توحد سوال چې سبتګین د تګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګ غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل. او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګ د هغه په شاو خواسمو کې د سیمیزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د دوکمنې ډیر ځواکمنه کړه دا چې د سیمیزو حکومتونو د منځ یوړل. او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګ خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شو ده او دی ومنل. د غزنوی دوري پاشاهان چې یو یې البتګین وو، ورپسې سبتګین وو، همدارنګ اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ تاسو د مختلف موضوعات اړوند بحث وکي او د هر موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دا غوړستنی شی بو تاسې د داغل وست په داغل وست کې موږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هر موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې قربان دي بحث وکي او وجه غېدل د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړي وي او د پاموړ به موږ زیدلې وي. د تل په سربیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړئ او هڅه وکړئ چې په پوره ډول مفهوم خواخلی او شیز دکی. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلی موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلام علیکم. هیله میومنی درنو زکون کو هیله داچ روحال جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح لاس تویم. هیله داچ نن ورځ هم تل وست را خرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پیدمانن مول وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د پاتل سوا درشم میلادی کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادی کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1319 میلادی کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه ریشی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغه ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسی لشکره جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان وخت ورسېدی په دې کې تشویش او بیر ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه غړي. په زنګړی ډول سره په میوان کې کله چې هغه ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشويش نور هم په سړي ریږي. د خپل شتون په افغانستان کې لازم نه غړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغه دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی. کله چې انګلیسان په اول ځل واري په افغانستان باندې حمله وکړه او دی ماته وخړه نو دغه پیښه یو واري بیا تکرار نسی. دی هڅه وکړه د ژمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او قبل هم امیر ته تسلیموي خپل قواوو په وټولو باندې پیل کړی. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزه باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزه حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاور ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دي چې مرکزی دولت بیا رجوندې کې په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللی و هغه یو بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامستسي و هغه د مینځ یوړل
مگر په خوشحالي سره د ډیورند ماهیدې لسلیک هم د پمحل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکه د لاس ورکړي او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1390 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر ماریت میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسیز کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي ماهیده امضا کوي او مني چې دغه ماهیده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمينه مساوي ده د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي تر څنګه د اسمار سیمه او د هغه پورته د چنګ تر سیمه پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات باجور چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې لری او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اول پسمه کې باید په دغه دواړو سیمو کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا او افغانوي او افغاني هيئت په واسطه سره د نقشې سره سم په نشکي چې دغه سرحدونه او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي کچيري په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرې له لارې څخه حل او فصل شي دا هغه د ډیورند کرشي مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سو او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه ماهیده لاسلیک کوي رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی بیا بخارا ته پناه واخسته سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی هغه په 29 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړین څخه وروسته وخت رسیږي او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څیر و د ټینګار وی چولنه پرته د شونه ورځې نسخه پرمختګ نسی کولای او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایشودنه د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبی لیسې په نامه جوړه سوچ په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ جغرافیه ریاضی کیمیا فزیک هندسه مثلثات حکمت حفظ الصحه او د سنور تدریسیدله ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخه کې جوړ شول په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسیدل او دغه شونځي استادان هندي ترکی او افغاني استادان و یعنی دغه مضامین د هندي ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسیدل
د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعات جوړ شو چې د هغه بدبه ماشينونو د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل غزنی او کابل جلال آباد او لغمان لاره هم جوړه سوله او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته واستول شو. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکا جوړه سوله چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې تر څنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکا هم په جبل سراج کې جوړه سو چې دغه فابریکه د تولید کچا بیا لږوي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کی یا ارګ ته برق ورکړي چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږوي د هغه د پاره ځینی بندونه او نهرونه جوړ کړل او امیر د 1913 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواڅخه د توپنچې په داس باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوښه شي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی او د هیواد حالات څخه نه خبرې چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځ تلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي بی عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او د خوبه دی نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی په پای کې دوی سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړه سوله د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سوه. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسا څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق الانان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو. د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې به داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شو چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول، مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاص جزا ورنه کول سول، بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1913 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شوبندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسې د امیر موټر انتظار باسي کل چې د امیر موټر رانځل کیږي نو پر هغه باندې دزی کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان الودین برتنی ولکیږي په ار کې زندان کیږي چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای آزادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلی وي تر اتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چری
پے جن نرشا ایز مد جس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپو فک چ جوړ نشه مکه دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خخوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی دجن سنگار دے